درنو او قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دولسه تخبرونه له هم دی شی به پایل شو د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسیدې. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او دولسه شپږنوي څپو سربیره د غراز لوې خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صاف اوازی اوریدلای شي. زنوري اسنوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځنبه ورځ د 1415 هجری مریز کال دی وری یا حمل د میاشتې 12 مده چې د 2014 میلادي کال د مارچ له یو دی شمې سره برابر ده. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق او سوریه کې به د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد مبارزې له سختې دو سره افغانستان هیر نشي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر په هلمند او نورو سیمو کې د پسلګونو بهرني تروریستانو د وژل کېدو خبره کوي. پسلګونو افراطي مسلمانانو چې د پاکستان مرکزی پارلمان مخې ته په اسلام آباد کې لارون کاو ستر هغې خپل اعتراضي غونډې پای ته ورسولې چې چارواکو پولیسو ته امر وکړ چې دوی سره خواره واره کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي روسیه په نړۍ کې هر چاته د دې لپاره په ګواښ بدله شوې ده چې له نړیوالو اصولو سرغړونه کوي. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی وایي په هلمند کې د وروستو عملیاتو په ترڅ کې په خانشین، بارامچه، مارجا او یو شمېر نورو سیمو کې په سلګونو بهرني تروریستان وژل شوي دي. معصوم ستانکزی تېره ورځ د هلمند په 215 میوند قولي اردو کې وویل بهرني وسله وال طالبانو په نوم په افغانستان کې جګړه کوي او کوم بهرنیان چې په هلمند کې د عملیاتو په ترڅ کې په دې وروستیو کې وژل شوي دي مړې د جګړې په سیمو کې پاتې دي او د سیمې خلک دې ته چمتو نه دي چې هغوی خاورو ته وسپاري. ستانکزی ول بهرنیو د مخنیوي لپاره د سرحدونو ټینګېدل ضروری دي. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې په لسګونو دولت مخالف وسلوال وژل شوي دي. دوه سره د 200 لومړي سیلاب قلوردو د رسنیو د برخې مسؤل شیرین ناقا فخیری ازادي راډیو ته تیر ماښام د عملیاتو په ترڅ کې دولت مخالف وسلوال ته د اوښتو تلفاتو په اړه وویل.
ضروري
دي 30 نفر از اینا در عملیات کشته شده. در عملیات کې مخالفان او شاوخوا دیش اتنه وژل شوی. امنیتی زواکونو حالت څلور نوې پوسټي جوړې کړي او د لارو په اوګدو کې کوم پخوانی پوسټي وي هغه تقویې کړي دي. د افغانیت درې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د جګړې پر مهال د دوی د سیمې څلور ملکان د دواړو لورو د ډزو پر مهال وژل شوی او څوار لستنه هم ټپیان شوی دي. تمه ده چې د ازبکستان ولسمشر د روسیې له ولسمشر سره د اپریل په وروستیو کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. انترفاکس خبری آژانس خبر ورکوي چې اسلام کریموف به د اپریل په 15 او 16 د موسکو د سفر پر مهال د افغانستان د شمال د امنیتي وضعیت په اړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د دې هیواد له نورو چارواکو سره وغږیږي. په دې ترڅ کې تېره ورځ د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو له تروریزم سره د مبارزې د برخې استازو او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر ضد ادارې غړو په تاشکند کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. په سلګونو افراطي مسلمانانو چې د پاکستان د مرکزی پارلمان مخې ته په اسلام آباد کې لارون کاو وروسته تر هغې خپله اعتراضي غونډه پای ته ورسوله چې چارواکو پولیسو ته امر وکړ چې دوی سره خواره واره کړي. د اعتراض کوونکو مشر بیا تېره ورځ وویل چې له حکومت سره یوې موافقې ته ورسېدونو مظاهره مو پای ته ورسوله. خو د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي چې حکومت د مظاهره کوونکو هیڅ غوښتنه نه ده منلې. د پاکستان د سنی تحریک تر زرو ډیرو کسانو د مارچ په 18 په اسلام آباد کې تحسن وکړ او پر دې اعتراض کاوه چې 13 میاشت ولې ممتاز قادری په دار وزړول شو. قادری په 2011 میلادي کال کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر چې په پاکستان کې د ارتداد له قانون سره مخالفت کاوه وژلی و. مظاهره کوونکو همداراز د هغې عیسوي ښځې د اعدام غوښتنه کوله چې د کفر په تور زندانی ده. همداراز دوی په پاکستان کې د شرعي اسلام نظام اسلامی نظام د نافذېدو غوښتنه کوله. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ ناوخته دغو مظاهره کوونکو ته خبرداری ورکړ چې که له اعتراض لاس په سر نشي د دوی پر ضد به له ځواکونو کار واخلي. د د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند وای روسیه په نړۍ کې هر چاته د دې لپاره په ګواښ بدل شوې ده چې له نړیوالو اصولو سرغړونه کوي. د ګرجستان په مرکز تبلیسي کې تیره ورځ هاموند وویل
Russia ignores the norms of international conduct.
روسیا نړیوالو اصول ته پاملرنه نه کوي او هغه قوانين ماتوي چې پر نړیوال سیستم ولاړ دی. دا یو خبرداري رامسته کوي او موږ ټول تهدیدوي. څه چې موږ له روسیې غواړو هغه دا دی چې په نړیواله ټولنه کې رغنده رول ولوبوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر هغه وخت دا خبرې وکړې چې له د پښتنه وشو چې آیا روسیه د سیمې هیوادو ته لکه ګرجستان او د بالتیک هیوادو ته یو ګواښ دی. ګرجستان په 2008 میلادي کال کې له روسیې سره یو لنډه جګړه کړې ده. هموند ګرجستان له چارواکو سره خبرې کوي او غواړي چې د قفقاز په جنوب کې هغه پایپ لاین وګوري چې د بریتانیا د انرژي ستر کمپنۍ بی پی فعاله کړې ده. سپین مانی پرون اعلان وکړ چې د اوکراین ولسمشر پترو پروشنکو به نن د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره وګوري. پروشنکو د نړۍ له 500 زیاتو مشرانو په هغې ډله کې دی چې په واشنگټن کې به روانه اونۍ د اټومي مسؤلیت په سرمشیزه کې ګډون کوي. دا به د امریکا د ولسمشر باراک اوباما څلورم او وروستۍ سرمشیزه وي چې دی پکې ګډون کوي. پروشنکو غوښتل چې له اوباما سره وګوري، خو داسې ښکاري چې دغه غونډه د اوباما د وخت د ضیقت له امله نه ده تنظیم شوې. د آذربایجان مشهور لیکوال اکرام ایلسلی پولیسو د باکو په نړیوال هوایي ډګر کې ونیو او هغه د ایټالیا په یوې ادبي غونډه کې له ګډون څخه راوګرځاوه. د آذربایجان د کورنیو چارو وزارت وایي چې اتاویا کلن ایلسلی په هوایي ډګر کې د یو ټکر په ارتباط نیول شوی دی. ایلسلی په 2012 میلادي کال کې د کاڼي خوبونو په نوم ناول چاپ کړ او په هغه کې د ناګورنو قرهباغ د سیمې شخړې انځور کړې. ناګورنو قرهباغ هغه سیمه چې اکثریت پکې ارمنیان اوسي د نویمې میلادي لسیزې په لومړیو کې له آذربایجان څخه بېله شوه. د دې ناول خبرېدو راوروسته له ایلسلی څخه د خلکو د لیکوال افتخاري لقب واخیستل شو. د ولسمشرۍ د ماڼۍ له لورې د تقاعد پیسې پرې ودرېدې او د آذربایجان د لیکوالو له اتحادیې وشړل شو. د ایلسلی زوی وویل امنیتي ځواکونو د ده پلار ته ویلي چې بهر ته نشي تللی.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان وریاز دی، د اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړه درجه 10.8، په کندهار کې به اسمان وریاز وي، د تودوخې لوړه درجه 25.15، په هرات کې اسمان ځای وریاز دی، د تودوخې لوړه درجه 21.12، په مزار شریف ښار کې اسمان وریاز دی، باران اوري، د تودوخې لوړه درجه 15.12، په جلال آباد کې به اسمان وریاز وي، د تودوخې لوړه درجه 23.14، په غزنی کې اسمان وریاز دی، د تودوخې لوړه درجه 10.8، په ګردیز او بامیان ښارونو کې هم نن اسمان وریاز اټکل شوی. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 10.8، په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 9.1 درجه، او په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 23.8. اسمان وریاز دی او باران اوري.
له نجیبه زمان هم مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واورو. د امریکا دفاع وزیر وای په عراق او سوریه کې به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې له سختې دوسره افغانستان هیر نه کړي.
Your continued support of our ongoing mission to support the Afghan people in their pursuit of a secure and prosperous future.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو کمیسیون د افغانستان په حکومتي ادارو کې د پزورګونو خالی پوسټونو خبر ورکوي. دا په داسې حال کې چې په لسګونو زره تحصیل لرونکي ځوانان بیکاره دي.
ولیا هم زره او بسنه خالی پاتې ولزمون ځوانان بیکاره دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي د تروریستانو هدف د خلکو تر منځ د ویرې پیدا کیدل او د بې اتفاقۍ رامنځته کول دي.
Around the world we have seen horrific acts of terrorism, most recently Brussels, as well as what happened in Pakistan. Innocent families, mostly women and children, Christians and Muslims.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې تر 2013 میلادي کال پورې دې شاوخوا 500,000 کډوال ومني. د غراز د ژوند رنګونو یو نوې لړۍ هم درته خبرو. د امریکا دفاع وزیر وای په عراق او سوریه کې به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې له سختې دو سره افغانستان هیر نه کړي. اشتون کارتر پرون د پوځي چارواکو یوې غونډې ته وویل چې له افغانانو څخه د امریکا د ملاتړ هدف د افغانانو د ښې راتلونکي تضمین دی. په دې غونډه کې د امریکا لوی دلسیز جوزف ډانفورد هم خبرې وکړې او وویل چې په افغانستان کې به د ناتو او امریکا ګډه مبارزه ادامه پیدا کړي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر وویل چې هیواد به له افغانستان څخه ملاتړ ته او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. اشتون کارتر په هغو مراسمو کې چې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشي پکې له جنرال لوید استن څخه جنرال جوزف ووټل ته سپارل کېدله وویل: موږ به خپل اوسنی ماموریت ته چې هدف یې د افغانانو ملاتړ دی دوام ورکوو تر څو ښه راتلونکی د دوی په نصیب شي. له تاسو مننه کوم چې القاعده او نور یاغیان مو نه دی پریشي چې په افغانستان کې خوندي پناه ځای پیدا کړي. د امریکا دفاع وزیر ټینګار وکړ چې په عراق او سوریه کې به له داعش سره مبارزه د دې باعث نشي چې افغانان هیر کړو. اشتون کارتر زیاته کړه چې امریکا به په منځني ختیځ کې د داعش تر بشپړ ځپلو مبارزې ته ادامه ورکړي. په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزیر د عراق د امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه چې په روسیو کې ډېر پرمختګونه کړي دي او له داعش څخه نږدې 40% کې هغه سیمې بیرته نیولې دي چې داعش لاندې کړې وې. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ د مشي د سپارلو په غونډه کې د امریکا لوی ترسیز جنرال جوزف ډانفورد وویل چې له افغان ځواکونو څخه به نړیوال ځواکونه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. ډانفورد چې یو وخت په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان و زیاته کړه چې د اوس لپاره امریکایي ځواکونو ته له عراق او سوریې نیولې تر پاکستان او افغانستان پورې ګواښونه شته، خو په دغو هیوادو کې د شریکانو شتون د یاغیانو د ځپلو لپاره اغیزمن تمام شوی. د امریکا مرکزی قمندانی به په افغانستان کې له نړیوال ائتلاف سره یو ځای چې شمیر 15,000 کیږي او 10,000 امریکایي پوځیان دي مبارزې ته ادامه ورکړي. په تیرو دریو کلونو کې د امریکا مرکزی قمندانی یو پلان پلی کړ چې له مخې تر 30,000 ډیر پوځیان په افغانستان کې کم کړي. د امریکا د مرکزی قمندانی پخوانی او اوسنی عمومي قمندانانو په افغانستان او نړۍ کې د امریکایي ځواکونو د قربانیو ستاینه وکړه. لوید آستن درې کاله د دې مرکز عمومي قمندان او د چهارشنبه له ماسپښین وروسته مسولیت د امریکا د دفاع وزیر مخته د ولسمشر بارک اوباما له سلا سره سم جوزف ووټل ته وسپاره.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون وایي چې د افغانستان په حکومتي ادارو کې د مهال شاوخوا 15,000 پوستونه خالی دي. د ادارې چارواکو دا څرګندونه پرون د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړې. د ولسي جرګې غړو له حکومت غوښتنه وکړه چې باید بې وزګاره ځوانان په کارونو وګماري او په اوس وخت کې هم په شمیرې په زرګونو ته رسیږي چې د بیکاري له امله هیواد پرېږدي. نور تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
د افغانستان په حکومتي بنسټونو کې په داسې حال کې 15,000 پوسټونه خالی دي چې ګڼ شمیر ځوانان له تحصیلي سندونو سره سره بیکاره دي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون د پوهنې او ساتامي وزارتونه هغه حکومتي بنسټونه خودل چې ډیر پوسټونه پکې خالی دي. د اداري اصلاحاتو د ملکي خدمتونو د برخې مشر مسعود توخي د چهارشنبه په ورځ په دې اړه د ولسي جرګې استجوابیه غونډه ته ویل: دوی وایي موږ 15,504 اتیا په مختلف ادارو کې خالی بستونه لرو چې په هغو ادارو کې چې ډیر خالی بستونه پکې موجود دي د پوهنې وزارت او د عامه روغتیا وزارتونه دي. خغلی توخي وایي چې 14,000 پوستونه د پوهنې په وزارت کې، 2,690 پوستونه د عامه روغتیا په وزارت کې، 600 د کورنیو چارو وزارت، د ملکی خدمات په برخه کې 200 د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې، 193 په سیمه ایزو ارګانونو کې، 240 د انتخاباتو په کمیسیون کې، او شمیر نور پوستونه په ځینو نورو حکومتي بنسټونو کې خالی دي. د چارواکو د معلوماتو له مخې په مجموع کې 309,000 نظامی او ملکی پوستونه موجود دي چې 300,000 ملکی دي. له دې وړاندې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان په حکومتي بنسټونو کې 15,000 خالی پوستونه موجود دي چې د استخدام رو لړۍ د خالی پاتې کېدو لامل بللی وو. د افغان حکومت په اداري بنسټونو کې په داسې حال کې زرګونه پوستونه خالی دي چې ګڼ شمیر ځوانان په هیواد کې بیکاره دي او ځینو یې له همدې کبله غیر قانوني مهاجرتونو ته مخه کړې ده. خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر میرمن نسرین نوري خیل د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې ویل چې تر راتلونکو څلورو میاشتو به داسې سروې اعلان کړي چې په هیواد کې د کار موجوده ظرفیت معلوم کړي. میرمن نوریا خیل وایي تر راتلونکو درې یا څلورو میاشتو پورې موږ د هغه سروې چې درې میاشتې وړاندې مو پیل کړي اعلانوو چې له مخې په مارکیټ کې د کار ظرفیت معلومیږي چې څومره او په کومه برخه کې موږ ضرورت لرو. میرمن نوریا خیل وایي په افغانستان کې 14 میلیونه کسان چې د کار واجدین دي 2 میلیونه یې غیر فعال دي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر او د افغانستان د اداري اصلاحاتو د ملکي خدماتو د برخې د مسؤل څرګندونو د جرګې قناعت حاصل نه کړ. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د جلسې مشري کوله په دې اړه وویل د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي حکومت باید ژر تر ژره په هغو پوستونو کې افغان ځوانان چې بیکاره دي په دندو وګماري.
د سهار 8:14 یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د سرپرست وزیر وای په هلمند او ځینو نورو سیمو کې په سلګونو بهرني تروریستان په وروستیو عملیاتو کې وژل شوي دي. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې په لسګونو دولت مخالفه وسلوال وژل شوي. دا خبره د 200 لومړي سیلاب قلو اردو د رسنیو د برخې مسؤول تیر ماښام ازادي راډیو ته وکړه. تمنده چې د ازبکستان ولسمشر د روسیې له ولسمشر سره د اپریل په وروستیو کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په سلګونو افراطي مسلمانانو چې د پاکستان د مرکزي پارلمان مخې ته په اسلام آباد کې لاریون کاوه وروسته تر هغې خپله اعتراضي غونډه پای ته ورسوله چې چارواکو پولیسو ته امر وکړ چې دوی سره خواره واره کړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند وایي روسیه په نړۍ کې هر چاته د دې لپاره په ګواښ بدله شوې ده چې له نړیوالو اصولو سرغړونه کوي. سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو به نن د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره په واشنګټن کې وګوري. د انګلستان کرکټ ملي ټیم د شل اوورونو د کرکټ د نړیوال جام فائنل ته ورسید. نن به د ویست انډیز او کوربه هیواد هند ترمنځ دوهم سیمی فائنل وي او له دې دوو ټیمونو څخه چې هر یو بریالی شو د یکشنبې په ورځ به په کلکتا کې له انګلستان سره پای لوبه کوي. او اوس هم اسمت ساروان ته ور ورکو چې د افغانستان په اړه نړیوال ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
واشنگتن پوس رسپانې د افغانستان د حکومت په وړاندې د سیاسي مخالفتونو د زیاتېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوی چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د خپلې واکمنۍ په وړاندې له نویو چیلنجونو سره مخامخ شوی. پخوانی ملاتړ کوونکي مخالفت ته راپورته شوي او وایي چې حکومت وړتیا او صلاحیت نه لري له سره د انتخابات وشي. واشنگتن پوست مالیه د پخوانی وزیر انوار الحق احدی خبری راخیستی چې د انتخاباتو په محل د اشرف غنی ملاتړی وو خو وروسته د نوموړي مخالفت وکړ. احدی د ملي یووالي د حکومت اجراءات د هیواد لپاره له ناورینه ډک بولي. فارن پالیسی خبرونی بیا د افغانستان په اړه د ولسمشر باراک اوباما د ژمنو په اړه لیکنه چاپ کړې ده. په دې لیکنه کې د اوباما د سلاکار جیفری گولبرگ په قول ویل شوی اوباما له ولسمشر کېدو او سپینې ماڼۍ ته له داخلي دوه وروسته ژمنه وکړه چې امریکایي پوځیان به له افغانستان او عراق باسي او دا د اوباما د بهرنۍ پالیسۍ یو مشخصه وګڼل شوه او هر ځای یادونه کېده. فارن پالیسی وای د گولبرگ خبره نیمایی سمه ده. اوباما له وخت رسیدو سره سم اراده وکړه چې له عراق ووزي. خو دا څرګندونه ده چې د کله د افغانستان د جګړې په اړه په زغرد څویلې دي. په حقیقت کې اوباما په خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د امریکا جګړې ته کمپاین کړي او هغه یې ښه جګړه بللې ده. فارن پالیسی وای اوباما په 2001 میلادي کال لیکلی وو موږ باید د القاعده پر ضد د خپلې جګړې په مرکزی جبهه افغانستان او پاکستان کې پر خپلو هلو ځلو تمرکز وکړو څو تروریستان په هغه ځای کې وځپو چې ژورې ریښې پکې لري. اوباما د 2008 میلادي کال په کمپاین کې وویل د ولسمشر په حیث په زه د القاعده او طالبانو پر ضد جګړې ته لومړیتوب ورکړم. دا داسې جګړه ده چې موږ یې باید وګټو. اوباما لشت لشه د دو اضافي لواو د لیشلو او د کال د $1 میلیارډ نوري ملکي مرستې ژمنه وکړه.
ازادي رادیو اوري مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اعدام شوي ممتاز قادری د پلویانو اعتراض پای ته ورسید. نور تفصیل له پاکستان د ازادي رادیو د خبريال زبی مومن پر راپور کوي.
د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د ممتاز قادری سلګونو پلویانو له حکومت سره تر کامیاب مذاکرات وروسته د پارلیمنت ودانې مخې ته سورزنه احتجاج پای ته ورساو. د پنجاب د صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژونکي ممتاز قادری پلویان له 13 ورځو راهیسې د پاکستان د پارلیمنت ودانې مخې ته د احتجاج په توګه راغون شیو. له حکومت یې ځینې غوښتنې کولې او تر پوره کېدای د احتجاج نه ختمول اعلان کړی و. خو د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د چهارشنبې په ورځ ماښام په اسلام آباد کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې خبریالانو ته وویل چې حکومت د پارلیمنت له مخې د احتجاج د ختمولو لپاره د قادری له پلویانو سره هیڅ ډول معاهده نه ده کړې. د ممتاز قادری پلویان د اکشمې پر ورځ راولپنډۍ په لیاقت باغ کې دغه د څلوېښتر تر لمانځلو وروسته د اسلام آباد پر لور رامات شول چې له پولیسو سره یې خو ډپ هم وشو او بیا وروسته په حساسې سیمې یا ریډ زون کې د پارلیمنټ مخې ته په احتجاج کېناسته. د رسنیو د راپورونو له مخې احتجاج کوونکو په اسلام آباد کې له پولیسو سره په خو ډپ سربېره د میټرو بس یو سټېشن ته اور هم اچولی و. د داخله چارو وزیر په خپل خبري کانفرنس کې ویل چې پولیسو د احتجاج پر مهال ګڼ شمېر احتجاج کوونکي نیولي او تر تحقیقات وروسته به دغو پر خلاف سخت قانوني چلند وکړي چې سرکاري املاکو ته نقصان رسولی وي. نوموړي همداراس یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په راتلونکي کې به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د اسلام آباد په ډی چوک کې د پارلیمنت ودانې مخې ته احتجاج وکړي. د داخله چارو وزیر په توګه ما فیصله کړې ده چې په راتلونکي کې دا سیمه د جاساګا په توګه پر استعمالولو باندې فوري پابندي ولګول شي. راتلونکي کې بحث یو سیاسي یا مذهبي ګوند یا کومې بلې ډلې ته اجازه ورنه کړل شي چې په ډی چوک کې جلسه سیاسي اجتماع یا درنه ورکړي. تر دې مخکې ښاغلي نثار 13 ورځې یوې خبري غونډې کې ویلي وو چې کچېرې احتجاج کوونکي په خپل خوخه او د مذاکراتو له لارې د پارلیمنت نه مخې احتجاج ختم نه کړي نو د چهارشنبې په سهار به پر ضد عملیات وکړي. که څه هم حکومت د همدې مقصد لپاره نږدې وزاره پولیس او ملشه ځواکونه د اسلام آباد ډی چوک ته وربللي وو خو 13 ورځ مازیګر د حکومت او د احتجاج کوونکو د استازو ترمنځ مذاکرات کامیاب شول او د ممتاز قادری پلویانو د احتجاج ختمولو اعلان وکړ. د یادونې وړ ده چې حکومت د روان کال په فبروري میاشت کې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ته پانسي ورکړه چې په ترڅ کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د قادری په پلوي احتجاجي مظاهرې هم وشوې.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چه شوشی؟ واگونی سخوا امویده نمانی، لده منی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
نن بیا هم د دې پروګرام ورده او پکې د افغان لوړ پوړو چارواکو د استعفا موضوع څېړل کیږي. د امریکا ولسمشر وایي د ترورستانو هدف د خلکو ترمنځ د ویرې پیدا کېدل او د بې اتفاقۍ رامنځته کول. د بارک اوباما د ایستر په نوم د عیسویانو د مذهبي مراسمو په ترڅ کې په واشنګټن کې وویل ترهګر غواړي چې په نړۍ کې خلک په هر هغه څوک په نړۍ کې خلک هر هغه څوک په نښه کړي چې د ده په څیر عبادت نه کوي او د ده په رنګ نه دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما د چهارشنبې په سهار په سپینه ماڼۍ کې د ایستر په نوم د مذهبي مراسمو پر مهال وویل چې ترورستان غواړي چې په هغه څه چې باور لرو هغه کمزوری کړي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې ترورستان هغه کسان په نقشه کوي چې په بل ډول عبادت کوي. اوباما د مذهبي مشرانو یوې ډلې ته وویل که ایستر هر ډول تعبیر شي باید څوک ترې ونه ویری شي. د امریکا ولسمشر د بلجیم او پاکستان وروستیو تروریستي بریدونو ته اشاره وکړه او ویې ویل د نړۍ چار چاپیره موږ د سترو تروریستي پیښو شاهدان یو. په وروستیو پیښو کې چې په بروکسل او څه په پاکستان کې وشول، په دې پیښو کې عیسوي او مسلمان بېګناه کسان چې اکثریت یې ښځې او ماشومان ووژل شول. قربانیانو ته، د هغوی کورنیو ته او له دې وحشي بریدونو چې کوم کسان روغ پاتې شوي هغوی ته دعاوې کوو. د بلجیم په مرکز بروکسل کې تیرونې په هوایي ډګر او د میترو په تمځای کې 14 تر 13 ډیر کسان ووژل او شاوخوا 300 ټپیان کړل. د پاکستان په لاهور کې بیا د اکشن بی پورس په یو تفریحي پارک کې ځانمرګ برید تراویا ډیر کسان ووژل او تر 300 ډیر ټپیان کړل. د امریکا ولسمشر د تروریستي بریدونو او ترورستانو د هدف په اړه وویل دا بریدونه ممکنه ده چې ویره او نفاق پیدا کړي. دوی هڅه کوي چې له ناآشنا سره بد چلند وکړو، د هغو پر ضد شو چې زموږ په څیر نه دي یا یو مخ زموږ په څیر عبادت نه کوي. دوی غواړي چې موږ د هغو کسانو له مرستو را وګرځوي چې مهاجر دي او سختو کومکونو ته اړتیا لري. دا د ترورستانو نیت دی. دا په سپینه ماڼۍ کې د ایستر او وروستي مراسم وو چې باراک اوباما د ولسمشر په توګه برخه پکې واخیسته. په نومبر کې چې کله د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات کیږي، د قانون له مخې اوباما پکې ځان نشي کاندیدولی او نوی ولسمشر به غوره کیږي.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي نړیوال ټولنې غږ کړی دی چې تر 2013 میلادي کال پورې شاوخوا نیم میلیون کډوالو منی. دغه راز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ مشر هم په اروپا کې د کډوالۍ د بحران د ژر حل غوښتنه وکړه. رضوان مراد تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي او د کډوالو لپاره د دې سازمان د عالي کمیشنرۍ مشر د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې په قانوني توګه د سوریې د کډوالو د ځای پر ځای کېدو لپاره هغوی ومني. بان کی مون او فیلیپو ګراندی د غوښتنه پرون په جنیوا کې په یو خبری کانفرنس کې وکړه. دواړو ټینګار وکړ چې د مهاجرت د نړیوال بحران د حل لپاره د نړیوال ټولنې ترمنځ یووالی د حل یوازینۍ لار ده. بان کی مون زیاته کړه،
UNHCR estimates that at least 10% of Syrian refugees
د UNHCR د اټکل لمخې د سوریه د کډوالو لس په سلو کې په دریم هیواد کې بیا میشت کې دوه اړتیا لري. دا سلنه څلور لکه واټیا زره کسان کیشي او د هغو میلیونونو کسانو په مقایسه ډیر کم دي چې په ترکیه، لبنان او اردن کې ورته پناه ورکړل شوې ده.
د بانکی مون پویرا د نړۍ یو شمیر هیوادونو د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره د یو سلو او اتیا زره میشتایونو د برابرولو ژمنه کړې ده. دا کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری مشر فلیپو ګراندی د کډوالۍ د بحران د پای ته رسولو لپاره د لارو چارو پر پیدا کولو هم ټینګار وکړ.
We must find a way to manage this crisis in a more humane, organized and equitable manner.
موږ باید یو داسې لار پیدا کړو چې د انساني چلند، نظم او انصاف پر اساس د بحران ته د پای ټکی کیشتي. دا هغه مهال ممکن ده چې نړیوال متحد شي او د راتلونکو ګامونو په اړه موافقه ته ورسی شي.
د سوریې په 15 کلنه جګړه کې تر اوسه پورې لږ تر لږه شاوخوا 2.5 لکه کسان وژل شوي دي او نږدې 15 میلیونه نور مهاجر شوي دي.
د ژوند رنگونه
اردوونکو یو ماشوم سره ناست یم د دغه د غږ بیا ورې کچالو سپینوي. نوم دی راته واخله.
نوم حمید الله.
حمید الله د کم ځای
زاد ترخیل.
دغه کچالو څنګه سپینوي؟ ډیر زیات د سپینکړیم دی. چا سره کار کوي؟ زه خودلته شي نه وینم چاته سپینوي.
دا کاکا تم کار کوم.
هغه چی شي کوي؟
اغه دا پخای او خرڅیه.
کا یعنی چیرته خرڅوی؟ دلته نګیدې ده بلخوا ده.
نه دا بغلی دکان کې ده.
ها ها خو غرفه چي ده. ها نو کاکا سره د کار کوي مفت لګیای ور سره که پیسې درکوي؟
ها پیسې راکوي.
ها څومره پیسې به درکوي؟ گزاره کیږي؟
او کی خدا شکر.
یوازې ته کار کوي نور رونه پلا راغوشته چی کارو کی؟
نه پلار مې کوي خلاص. یو رور مې د ما سره راځي دلته.
تا نه مشر دی که کشر؟
کشر ده.
اغم اغه چی کوي؟
اغم دغه کار کوي را سر کومه کوي.
او پلار مو؟
اغه اوس بیکار ده نو طرفیل.
درس مرس وای که پری خې دی ده؟
ما وای ما.
که چوام سیمف کی؟
اتم کی.
اتم کی چوام نمره بایی؟ که درسو نزده کوي نمره پسی نگرزی ها؟
او
خواه. نو دلته بیا څو بجې راځي؟ څو بجې مکتب ته ځي؟
مکتب 12 بجې شروع کی تر 4 پورې.
ها او دلته بیا یعنی سهار نه راځي؟
او
سهار نه تر 1:30 بجې بدلته وي.
او
نو راتلونکي ته د څه نیت دی؟ څه غواړي؟ څومره درسونه وای؟
خدای نه ډاکټر
یعنی غارمان دي چې دی
ډاکټر کې.
او وړوکه ورور دي چې کار در سره کوي هغه نه خو ډیر فشار نه راوړي؟
نه
کله کله پټکیم نه کوي ور باندې.
هغه خوشتانه پټکی کوي.
ښه پټکی کوي. خوشاله یې ژوند سره دي؟
او شکر ده.
کدا کله چې د لوګان وړوي کله خو دې لاس نه دی خو کړي؟
او کیږي نو
کله خو شوي نو احتیاط وکوي کنه. کا بس خوشاله سي ډیر مننه.
جوړ سي.
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتور سي د ازادي رادیو سره وو سي د ماخم تر وو بلوز مخ خبرونه دوام لري.